وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې دوام په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په حضور پورې تړلی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د ولایتي شوراګانو د هغو کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړنه پیل کړې چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دوی د فراغت بشپړ اسناد نه لري. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې 3 عسکر ووژل شول. د عراق د مرکز بغداد په شیعه میشتو سیمو کې نن په بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان او دوه غوښ پاړس ملګري نیولې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو د تحصیلي اسنادو څېړل پیل کړل چې شک کې جالي دي. او د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د 13 کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه راکمه شوې ده. سمپور خبرونه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو د تحصیلي اسنادو څېړل پیل کړل چې شک کې جالي دي. د دې کمیسیون وایي نادر موسینی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د غلس دوی ته د پوهنې وزارت ورکړی دی.
سر از امروز ما لیست
مرسر لنند خا دغه نوې لیست سړل پیل کړل چې د پهنې وزارت لخوا راکړل شوی وو. دغه کسان د پهنې په وزارت کې د فراغت اسناد نه لري. موږ لمند یو چې تر شنبه پورې وکړای سو ټولو ته رسیدګي وکړو.
رسیدګي کونیم.
نادر موسینی وایي چې د پهنې وزارت په دې لګل د پوهنې وزارت په دې لګل شوې لیست کې د ولایتي شوراګانو 900 کاندیدان شامل دي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه 13 ورځې په رسمي توګه پیل شول. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان او دوه غوښ پاړس ملګري نیولې دي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کسانې د غزنی، پکتیا او کندهار په ولایتونو کې نیولې دي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په نورستان کې د وسلوالو طالبانو د وسلې او پټنځای کشف کړی دی. د ملي امنیت لخوا په یو خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د وسلې دغه پټنځای د نورستان په اړوندو سیمو کې د سیمې د خلکو په مرسته کشف کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې پټنځای کې ډول ول وسلې تر لاسه شوې دي. او د امیر روغتیا وزارت مسولین وایي چې د 13 کلونو په پرتله د زیګون پر مهال د میندو د مړینې اندازه راکمه شوې ده. د دې وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال ناجی طارق نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې وزارت لخوا د سروې لمخې په هر 2 ساعتونو کې یو خزه په افغانستان کې د زیګون پر مهال مري. خو هغه وایي چې په 2010 میلادي کال کې د شمیره ډیره لوړه وه. ناجی طارق وایي په 2010 میلادي کال کې په هر 50 ساقو کې به 2 خزه د زیګون پر مهال مړې کېدلې. دا هم یو سپورتي خبر. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونو د آسیا کپ سیالیو کې نن خپل لوبه پیل کړې ده. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان پیل کړی چې تر دې دمه د شپږ لوبغاړو سوځېدو 4 اتیا منډې جوړې کړې دي. دا په آسیا کپ کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. له دې مخکې افغانستان ټیم بنګلاديش ته ماته ورکړې وه. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی درته وړاندې کوي.
له اوکراین روسي خبرونه وايي چې روسي ځواکونه په کریمیا کې د اوکراین د دفاعي مزایلو دوه کندکونه نیولې دي. په نوښت کې رپورټونه وايي چې د اوکراین پولیسو په دونسک سیمه کې دوه دولتي ودانۍ له هغو مظاهره کوونکو چې د روسیا پلوي کوله پاک کړی دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف نن خبرې کوي. دواړه په پاریس کې په هغه کانفرنس کې سره ګوري چې د لبنان د حالاتو په اړه جوړ شوی دی. خو د دغه کانفرنس په څنډه کې به د اوکراین پر حالاتو وغږیږي. دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو په داسې حال کې د کتلو ژمنه کړې چې روسي پوځیانو د اوکراین په کریمیا ټاپو وسبګي خپل حضور جاري ساتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کیف کې د خبرو په وخت کریمیا ته د روسیې د پوځیانو ورتکته په اشاره وویل
It is not appropriate to invade a country.
دا وای دا سمانه د چې یو هیواد اشغال شي او د خپل اهداف د ترلاسه کول لپاره د ټوپک په میله خبري وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما پرون ویل چې په اوکرين کې د روسي پوځي مداخله د زور او تشدد څرګندونه کوي. اوباما ویل په کریمیا کې د روسي د عسکرو حضور څرګندوي چې روسي غواړي په زور په خپل گاونډي هیواد کې نفوذ پیدا کړي. د روسیې، بیلاروس او قزاقستان ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري او د دریو هیوادو ترمنځ د مشارکت او همکاري پر پراختیا خبرې کوي. د روسیې د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویلي چې ولسمشران ولادمیر پوتین، الکساندر لوکاشینکو او نورسلطان نظربایف به د دې هیوادونو ترمنځ د ګمرکونو د اتحادیې د فعالیت پر څرنګوالي او د یورو ایشیا هیوادونو د اقتصادي اتحادیې پر جوړولو خبرې وکړي. د ګمرکونو اتحادیه روس کې د ګمرکونو اتحادیه کې روسیا، قزاقستان او بیلاروس غړي توب لري. دغه اتحادیه درې کاله مخکې جوړه شوې او د مسکو حکومت له هغه راهیسې هڅه کوي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه ورته راجذب کړي. روسیې پخوا ویلي و چې تر 2015 کال پورې غواړي چې د ګمرکونو اتحادیه د یورویشیا په اقتصادي اتحادیه بدل کړي چې اروپایي اتحادیه ته به ورته فعالیتونه کوي. د روسیې د مرکزی بانک چارواکو نن ویل چې د مارچ په درېمه نیټه د روبل د ارزښت ثابت ساتلو لپاره د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت بهرني اسعار خرڅ کړي وو. په اوکرين کې د وضعیت له خرابېدو سره سم د مارچ په درېمه د روسیې پیسې روبل په شدت راولوېده. د بانکي او مالي چارو کارپوهانو مخکې داسې ګمان نه وکړي چې د روبل د ارزښت خوندي ساتلو لپاره به د روسیې مرکزی بانک داسې بې ساري مداخله ته مجبور شي. د روسیې مرکزی بانک هتا په 2008 میلادي کال کې چې مالی بحران پنړی کې او شتر رسیدلې وو، د خپل پیسې د ارزښت ساتلو لپاره یوازې 50 میلیارد ډالر مات کړی وو. سره لدی چې په اوکرين کې د روان وضعیت په خاطر په مارکیټونو کې اسهم رالوېدلې، خو بیا هم رپورټونه وایي چې روبل نن د یورو او ډالر په مقابل کې ثابت پاتې شوی دی. په پاکستان کې د سرک پر غاړه د بم په چاودنه کې درې عسکر وژل شوی دي. رپورټونه وایي بم د کورمی ایجنسی په هنګو سیمه کې د سرک پر غاړه ایښودل شوی وو او کله چې د پاکستانی ملیشو موټر د تیرېدو په حال کې وو چاودنه وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې چاودنه کې یو لستنه زخمیان دي. د عراق د مرکز بغداد په شیمهشت سیمو کې نن په بمی چاودنو کې لستنه وژل شوی او کڼ شمېر خلک زخمیان دي. یو چاودنه د شاب په نوم سیمه کې په مارکیټ کې شوې ده. سنی جهادیان په دوامدار ډول په عراق کې پر اکثریت شیعهګانو حمله کوي. او د روسیې د تاتارستان د جمهوریت ولسمشر رستم مینیخانوف د یوې ورځې لپاره نن د اوکراین کریمیا ټاپو وزمیته تللی دی. د مینیخانوف ویان نن خبریالانو ته وویل چې د تاتارستان ولسمشر به نن د کریمیا د پارلمان د غړو، د حکومتي چارواکو او هلته د میشتو تاتارانو د ټولنې له استازو سره وګوري. د دغه خبر نور جزئیات به په نورو خبرونو کې واورئ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه تفصیل د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتل شي په تمه د ازادي رادیو .com. افغانستان کې د امریکا سفیر وايي په دې هیواد کې تروریزم په وړاندې د جګړې دوام په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور پورې تړلی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په ټول هیواد کې سلګونه لرغوني آثار او تاریخي ځایونه د لمنځه تللو له خطر سره مخ دي.
نږدې 1200 تاریخي بنا او تاریخي آثار اماکن نابودي د خطر په معرض کې قرار لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د پلټونکو یوې ډلې ته د بلوچستان حکومت اجازه نه ورکوي چې د دې ایالت په خزدار سیمه کې یو ډلهیز قبر وپلټي.
یہ بہت زیادہ وائلیشن ہیومن رائٹس کی نظر
پینلی والا مسائل کہ اوریچ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکرين پر وضعیت خبرې کوي او دوه ونیس پروګرامونه مهم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته چمتو کړی دي. انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د فواید امه وزارت لمرستیال انجینر احمد شاه وحید سره په افغانستان کې د لویو لارو د جوړېدو او ساتنې پر مسایلو غږېدل یو.
سرک چې جوړیږي خپل میاد یا دورې لري. د دوره او د میاد په حساب باندې تقریبا 15 کاله چې د هغه د ساختمان څخه چې تیریږي یو ټیکنیس باید د هغه په سر باندې ونیول شي.
او دغه راز په بنگلاديش کې د افغانستان او هند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له حاله مهم خبرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې دوام په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په حضور پورې تړلی دی. جیمز کینینګهم دا خبره مزار شریف ته د سفر په اترس کې کړی ده. هغه دغه راز ویلي که د روان میلادي کال تر پای د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو امریکا به له دې کال تر پایه له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي. جیمز کنینګهم دغه راز ویلي چې کله چې د 2014 کال وروسته امریکا په دې هیواد کې حضور ونه لري نو دا په دې معنا ده چې د ناتو سازمان ټول سرتیري به هم په دې هیواد کې نه وي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه پرې راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جیمز کنینګهم وایي د نړیوالې ټولنې په مرسته د ګډو منافعو په درلودلو سره افغانستان ته راغلو، ځکه چې له دې هیواد څخه پر موږ برید وشو او موږ راغلو چې همدلته له تروریزم سره مبارزه وکړو. کنینګهم وویل په افغانستان کې د تروریزم سره مبارزه زموږ اوږدمهاله حضور ته اړتیا لري او زموږ اوږدمهاله حضور هم د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون لاسلیک ده چې باید ژر تر ژره د کابل او واشنګټن ترمنځ لاسلیک شي. جیمز چې په بلخ ولایت کې وخبرې کانفرنس ته خبرې کولې وویل امریکا او نړیواله ټولنه وروسته له 2014 کال هم افغانستان ته د نظامی همکاریو په برخه کې ژمن دي، خو که امنیتي تړون له اوسني دولت سره لاسلیک نشي امریکا به هڅه وکړي تر څو ډیر ژر د راتلونکو حکومت پر رامنځته کېدو سره دواړه هیوادونه د دې تړون د لاسلیک په سر توافق ته ورسیږي. مونږ د ناتو هیوادونو د دفاع چارو وزیرانو په غونډه کې واضح کړه چې وروسته له 2014 کال به خپلو مرستو ته ژمن پاتې کیږو او د افغانستان امنیتي ځواکونو مرستو ته به دوام ورکوو. له دې سره چې د دې تړون نه هم زموږ په مقابل کې بې باوریانې ډېرې کړي دي او مونږ یې له ستونزو سره مخ کړي یو، خو مونږ به هم ډېر ژر دا ستونزه حل کړو او څنګه مو چې هیله ده امنیتي تړون به هم لاسلیک شي. د متحده ایالاتو سفیر همدارنګه زیاده کړه د ولسمشر کازی لخوا د دې تړون نه لاسلیک او راتلونکي حکومت ته د دې مسولیت په سپارلو سره د کابل او واشنگټن ترمنځ به په اړیکو کې هیڅ دا مسله هغیز ونه لري، خو تر دمه د دې تړون د لاسلیک ځنډول د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شي او د تړون د امضا په مقابل کې هم بې باوریانې زیاتې کړي. هغه وایي کوم څه چې د امریکا لپاره مهم دي دا مسله ده چې افغان ولس او مشورتي لویې جرګې د یاد تړون لاسلیک لپاره د تایید رایه ورکړې ده. کنینګهم زیاته کړه که د 2014 کال تر پایه دواړه لوري دا تړون امضا نه کړي په هغه صورت کې به امریکا دا هیواد پرېږدي او که امریکا له افغانستانه ووته دا په دې معنا چې د ناتو سازمان ټول پوځیان به هم دا هیواد پرېږدي. د سفیر په خبره چې د دې تړون نه لاسلیک تر دمه ناوړې پایلې هم درلودلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي تر څنګ په افغانستان کې د امریکا اقتصادي او د پراختیايي پروژو تطبیق یې هم له ځنډ سره مخ کړی دی. د امریکا سفیر وویل ولسمشر کرزی داسې ښایي چې د دې تړون د نه لاسلیک په صورت کې د امریکا باید په افغانستان کې د خپل حضور لپاره د امنیتي تړون د نه لاسلیک پلان طرحه کړي او خپلې برنامې د هغې مطابق چمتو کړي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
و موږ چې په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز ا کنینګهم وایي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د جګړې دوام په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په حضور پورې تړلی دی. جیمز ا کنینګهم دا خبره په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر حامد کرزي څو ورځې وړاندې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه یوه بهانه ده او دغه جګړه د غربیانو په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره پیل کړې، نه د افغانستان د ګټې لپاره. ولسمشر کرزي دغه راز وویل چې افغانان په داسې جګړه کې ووژل شول چې د دوی نه ده. کرزي په دې مرکه کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ 12 کلنه جګړه د امریکا د ملي امنیت او د غربیانو د ګټو لپاره وه.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوکراین سیاسي حالات به په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پر ماموریت اغیز وکړي. دا مسله د کابل چاپي خپرونو په نننیو ګڼو کې راخیستې ده. نسیم شفق ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو تر ډیره پر افغانستان د اوکراین د شخړې د اغیزو او په پاکستان کې د لسګونو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه مطالب خپره کړي. ملي باور غیر دولتي ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د اوکراین مسأله به د افغانستان په اړه د امریکا دریز بدل نه کړي. په دې اړه مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویل شوی چې د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو دریز واضح دی او د اوکراین موضوع به له 2014 میلادي کال وروسته کوم اغیز پرې ونه لري. ورسپانه لیکي چې امریکا له افغانستان سره د امنیتی تړون د ژر لاسلیک کولو په تمه ده او له دې سره به په دې هیواد کې له روان میلادي کال نه وروسته پوځي حضور یقیني شي. ویسا هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړي او د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې یوازې د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کول کولای شي په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدو ته زمینه مساعده کړي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې امریکا د امنیتی تړون په اړه پر خپل دریځ ټینګار کوي او افغان حکومت هم په دې برخه کې د خپلو شرایطو منل حتمی بولي، خو امریکا ویلي چې د دې سند لاسلیک کولو لپاره راتلونکي ولسمشر ته هم منتظر پاتې کېدای شي. سرنوشت سربیره پر دې چې پر افغانستان د اوکراین د شخړې د اغیزو په اړه لیکنه خپره کړي وایي چې په پاکستان کې تر اتیا و پورې تروریستي ډلې شته. د ورسپانې د پاکستانی څیړونکو له قوله ویلي چې دا تروریستي ډلې په ډیرو حملو او پیښو کې لاس لري او دوی د پاکستانیو طالبانو تر اغیزو لاندې نه دي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې دا تروریستي ډلې سربیره پر دې چې د پاکستان امنیت ته ګواښ دي، د افغانستان امنیت هم ګواښوي او باید چې د پاکستان حکومت مخه ونیسي. هیواد دولتي ورسپانې هم په پاکستان کې د وسلوالو تروریستي ډلو په اړه یو لیکنه خپره کړي او وایي چې د دې ډلو شمیر د شپېتو او اتیاو ترمنځ دی او په ډیرو مسایلو کې سره هماهنګي لري. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې دا ډلې له یو بل سره له تکتیکي پلوه مرستې کوي خو په عملیاتو کې آزاد دي او د یو بل مخه نه نیسي. محور غیر دولتي ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې دا اندېښنه راخیستې چې په پاکستان کې تر فشار راغلي جنگیالي په افغانستان کې جګړه کوي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې له وزیرستان څخه ډیر شمیر طالبان د افغانستان ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو ته راوختي او هلته منظم شوي دي. محور لیکلي چې پاکستانی پوځیان پر دې وسلوالو زور اچوي خو لارې ورته پریښي چې له پولې دې خوا ته راواوړي او په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په ټول هیواد کې سلګونه لرغوني آثار او تاریخي ځایونه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت چارواکو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بودیجې کموالی په دې برخه کې جدي ستونزه ده. په عین حال کې یو شمېر لرغونپوهان وایي حکومت او خلک باید د هیواد د ملي هویت د ژوندي ساتلو لپاره د لرغونو سیمو او آثارو په ساتنه کې همکاري وکړي. په اړه نور جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای په دې هواد کې دوه لسو لرغونې سیمې ځایونه آثار او تاریخي ابدی بیا رغونې او ساتنې ته اړتیا لري. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د بودیجی د کموالی له امله د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه د توانیدلې چې یاد لرغونې سیمې او آثار بیرته ورغوي.
ټول افغانستان کې نږدې 1200 تاریخي بنا او تاریخي آثار، اماکن، مقدسه اماکن، تاریخی اماکن به نابودی به خطر په معرض کې قرار لري او دا مونته ډیر اضطراب او تشویش زای دی. زمون دولت عمر بودیجه نه ورکوي چې ما دا کار
هغه له حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو څخه وغوښتل چې د لرغونو او تاریخي ابداتو د ساتنې لپاره له دې وزارت سره لازمې مرستې وکړي. ښاغلي نورانی کوهشی دروازه د دارالامان ماڼۍ د غور منارې جام د غزنی او کابل بالا حصارونه په هغو سلګونو ځایونو کې یاد کړل چې ورځ تر بلې تخریبیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو په اساس په ټول هیواد کې نږدې 15,000 لرغونې سیمې او تاریخي ځایونه شته. ښاغلي نورانی وایي هغه سیمې چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي د ساتنې او ترمیم لپاره یې کمې بودیجې ته اړتیا ده. هغه د بیلګې په توګه د کابل لرغونې دیوالونه او بالا حصار یاد کړل چې د بیا رغونې ونې کارونه یو میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په عین حال کې یو شمېر لرغونپوهان بیا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې لرغونو ځایونو او آثارو د ساتنې په برخه کې په بې کفایتي تورنوي. حبیب الله رفیع د دې لرغونو ځایونو او آثارو ساتنه مهمه بولي. د ازادي راډیو ته وویل
کال د هر وزارت بودیجه د غونی مایی هم نه مصرفیږي او بیرته دولت ته تحویلیږي. د دې معنا بې کفایتي ده، د بودیجې کمښت نه دی. کفایت موجود وي او بودیجه صرف شي بیا دا مشکل د منځه ځي. بیا به هر وزارت خپله بودیجه د خپل چارو لپاره مصرف.
ښاغلی رفیع له ټولو افغانانو او حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د خپل هیواد د ملي هویت د ژوندي ساتنې لپاره باید لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو ته ډیر پام وکړي. څېړونکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هم باید د تاریخي ابداتو او لرغونو ځایونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي او د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدانو نن د مدني ټولنو په یو ګډ بحث کې د سولې د ټینګښت او په دې بهیر کې د ښځو د ونډې په اړه خپل راتلونکي پروګرامونه تشریح کړل. دا بحث د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې جوړ شوی و او اکثره ګډونوالې هم میرمنې وې. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په راپورټ کې اورو.
په دې بحث کې د ټولو کاندیدانو نظرونه دا و چې د ښځو له ګډون او مشورو پرته د سولې ټینګښت هیڅ امکان نه لري. کاندیدانو ویل چې ښځې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي او له پامه غورځول به یې د راتلونکي حکومت په زیان وي. د جمهوري ریاست کاندید قطب الدین هلال ویل چې ښځه د حکومت د وسلوالو مخالفینو مور او خور ده او که چیرې د سولې غږ اوچت کړي هیڅوک به یې رد نه کړي. ښاغلی هلال ویل که چیرې ولسمشر شي داسې سوله به ټینګه کړي چې د ښځو حقونه هم پکې خوندي وي.
اڅ کله داسې صلح ممکنه نه ده چې په غوږ کې د خزو حقوق خوندې شي. زه غواړم چې د صلح په مذاکراتو کې خزي الته حضور ولري، مېرمنې الته خپل ناشته وي. یعنی نقش د خزو ډیر مهم ده په صلح کې.
د مدني ټولنو بیلابیل سازمانونو د چهارشنبه په ورځ د جمهور ریاست له یو شمیر کاندیدانو سره بحث جوړ کړی وو او له کاندیدانو یو پختل چې د سولې ټینګښت او په دې بهیر کې د خزو د حقوقو خوندیتوب ته پروګرامونه څه دي. د مدني ټولنو غوښتنه دا و چې په راتلونکي حکومت کې باید داسې سولې ټینګ شي چې د ښځو حقونه هم پکې خوندي وي او د دې ترڅنګ باید ښځې د سیاست په ډګر کې پراخه ونډه ولري. دا بحث د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوال ورځ د لمانځلو په درشل کې جوړ شوی و. د جمهور ریاست بل کاندید داود سلطانزو یو ویل که چیرې د روان جنگ لامل پیدا او د سولې ټینګښت پیاوړې اراده پیدا شي سوله په خپل ټینګیږي. نوموړي ویل چې سوله د ټوپک په زور نه راځي او باید چې د هدف ته د استدلال او منطق له لارې کار وشي. سوله یو ضرورت دی، سوله چې راځي باید انسان ته راشي. دا سوله نه ده چې ښځې او د نر ترمنځ توپیر پکې موجود وي. سوله باید په ضمیر کې پیدا شي، په سوله باید باور وشي. سوله باید اول له ځان سره وشي او وروسته کېدای شي چې ټولنې ته هم سوله راولو. د بحث بل ګډونوال او د جمهوري ریاست کاندید هدایت امین ارسلا هم په سیاسي ډګر کې د ښځو د ونډې په پراختیا ټینګار وکړ. ښاغلی ارسلا وویل په هغو هیوادونو کې سوله ښه ټینګېدای شي چې ښځې یې په چارو کې رغنده رول ولوبوي. دای وایي هغه ټولنې سوله ییزې دي چې ښځې پکې پیاوړی رول لري، خو په تاسف سره زموږ ټولنه داسې ده چې د ښځو رول یې محدود کړی او دا د افغانانو په زیان ده. د مدني ټولنو یو شمیر غړو له بحث وروسته ازادي راډیو ته ویل چې د کاندیدانو دا خبرې تر ډیره شعار ته ورته وي او دوی ته د قناعت وړ نه وي. د جمهور ریاست کاندیدان په سیاسي ډګر کې د ښځو د زیات ګډون ژمنې په داسې حال کې کوي چې د ښځو یو شمیر فعالانو په وینا په اوسني نظام کې دا ګډون کم رنګ دی. د ښځو فعالانو وایي که چیرې ښځې په حکومت او تصمیم ګیرۍ کې پراخه ونډه ولري د دې قشر په وړاندې روان تاوتریخوالی به کم او حتی صفر ته ورسیږي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
به هم د انتخاباتو په موضوع کې تم کې یو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د هغو کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړنه پیل کړې چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د فراغت بشپړ اسناد نه لري. د یاد کمیسیون مسؤلینو نن خبرالان ته وویل چې د پوهنې وزارت دوی ته دوه ورځې مخکې د 900 کاندیدانو لست ورسپارلی و چې 400 پکې د فراغت بشپړ اسناد نه لري. قسیم سولمل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له انتخاباتي کمپاینونو څخه یوه ورځ تیریږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغو سلګونو کاندیدانو اسناد به وڅېړي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د فراغت اسناد نه لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر موسنی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د پوهنې وزارت ورته د 900 کاندیدانو لست سپارلی چې په تعلیمي اسنادو کې ستونزې شته.
ښاغلی موسنی ویل چې لدې 900 کاندیدانو څخه 400 تعلیمي اسناد نه لري. نادر موسنی زیاته کړه که څه هم دا اقدام ناوخته دی، خو په وینا دوی قانوني مکلفیت لري څو د دې کاندیدانو تعلیمي اسناد وڅېړي.
ما تمام کوشش خدا کردیم که این موضوع خاتمه پیدا بکنه.
پیش خپل ټول کوښښ وکړ څو دا موضوع د انتخاباتي کمپاینونو تر پیلېدو مخکې ختم شي. خو د پوهنې وزارت د دوشنبه په شپه موږ ته دا لیست وسپاره، کله چې د پوهنې وزارت په خپل مکتوب کې موږ ته د یو کاندید نه فارغېدو خبره یاده کړي، نو موږ قانوني مکلفیت لرو چې وی څېړو او دغو کاندیدانو ته چې ویل کېږي استاد نه لري باید دفاع فرصت هم ورکړو.
ښاغلی موسنی ویل چې که دا 400 کسان ونیسي کړی له خپلو اسنادو دفاع وکړي، نو د کاندیداتوري له نهایي لیست څخه به لرې سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پخوا تر دې د ولایتي شوراګانو د نږدې 500 کاندیدانو نومونه د قانوني عمر د نه پوره کېدو او د تعلیمي اسنادو د نه درلودو په خاطر د کاندیداتوري له لیست څخه لرې کړل. خو د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان بیا د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون انتقاد کوي او د کمیسیون دا کار بې وخته بولي. د ولایتي شوراګانو دوو کاندیدانو ملک محمد او محمد ظاهر اسخری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په خواشینۍ سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید دا کار مخکې کړی وای. لږ تر لږه یوه یا دوې میاشتې مخکې باید بشپړ شوی وای څو کاندیدانو خپل پروګرامونه منظم پر مخ بیولي وای. دا کار یې ډېر ناوخته پیل کړ.
شاید یک آدم د شورای ولایتي بالای 20,000 رای داشته باشه، ولی
ښایي یو کس په ولایتي شوراګانو کې 40,000 رای ولري خو د فراغت سند ونه لري. دا کاندیدان له لومړني او نهایي لیستونو څخه نه دي لرې شوي. په ټولو ځایونو کې د دوی عکسونه نصب شوي دي. زه فکر کوم که اوس دوی لرې کېږي نو دا ظلم دی.
د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د هوتیا کپ په 14 نیټه پیل شول چې شاوخوا 2,500 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي دي. داسې شکایتونه هم شته چې د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان حتی لیک لوست هم نسي کولی. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی پوره کوشش کوي څو دا ډول کسان د کاندیداتوري له لیست څخه وباسي.
و مرده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د هغو کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړنه پیل کړې چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د فراغت بشپړ اسناد نه لري. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د FM په 15.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. همدا شېبه په بنګلادیش کې د افغانستان او د دغه راز د سریلانکا او بخې د افغانستان او د هنترمنز د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه روانه ده. موږ هڅه کوو چې د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره تماس ونیسو. هڅه کوو خو متاسفانه تر اوسه بریالي شوي نه یو چې له دوی سره تماس ونیسو او له دوی وپوښتو چې دغه لوبه څنګه روانه ده. په هر صورت پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان د بشری حقونو کمیسیون وایي د پلټونکو یوې ډلې ته د بلوچستان حکومت اجازه نه ورکوي چې د دې آلات په خزدار سیمه کې یو ډلهیز قبر وپلټي. دا قبر څه موده مخکې پیدا شوی چې پکې په لسګونه مړي پیدا شوي دي. تفصیل یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې اوري.
د جنوري پر 15 نیټه د خوزار له توتک سیمې د یو شپانه په لارښوونه یو ډلهیز قبر وموندل سو چې د حکومت په وینا د 1400 تنو جسدونه ځینې ترلاسه سوي وو. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون غوښتل چې خپلې وډله د خبريالانو په ملتیا خوزار ته واستوي او له ډلهیز قبر د رايستل سوي جسدونو په اړه هر اړخیزه پلټنه وکړي. د بشري حقونو د کمیسیون د بلوچستان څنګه مسولین وایي په دې اړه د بلوچستان ایالتي حکومت ته یو غوښتنلیک ورکړی خو تر اوسه اجازه نه ده ورکړل سوي. د بشري حقونو د کمیسیون یو مسول طاهر حسین په دې اړه وایي:
یہ بہت زیادہ وائلیشن ہیومن رائٹس کی نظر
د بشری حقوقو د کمیسون په نظر دا ډیر زیات بشر زده ولت تشدد د ډک عمل دی چې په یو مهاجر ټولنه کې د ډلهیز قبرونه وموندل سي. موږ حکومت ته لیکلي عریضه ورکړې و چې موږ ته ول مشتره درسونه استاذیو ته د دې قبر او جسدونو په اړه د پلټونو لپاره اجازه راکړل سي. خو د دې عریضه اوس یو میاشت پوره کېدونکې د خوې عمل پرې ونسو.
اپلیکیشن پر کوم عمل درآمد نه و.
د بلوچستان ملت پال ګوندونه او خپلواکي غوښتونکو سازمان قانونه د حکومت شمیر برعکس ادا کوي چې له دې ډلهیز قبر شاوخوا یو نیم سل جسدونه ترلاسه سوي او بیرته خاورو ته سپارل سوي دي. د بشري حقونو د کمیسیون مسول طاهر حسین وایي که حکومت د بشري حقونو بې طرفه ادارو ته په دې اړه د پلټنو اجازه ورنکړي نو دا به شکونه راپورته کړي.
اب اگر آپ کسی جگہ کسی انډیپینډنټ
کوي وخت خپلواک سازمان ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه سیمه وڅاري پلټنه وکړي او په اړه خلکو ته واقعیت وړاندې کړي. نو د دې مقصد دا ده چې کوم ملتپال ګوندونه له دې ډلهیز قبر د یو نیم سل یا یو سل و نه شپیتو جسدونو د ترلاسه کېدو ادعا کوي بیا به د دوی ادعا هم ناسمه نه وي. دا چې حکومت والی د بشري حقونو د کمیسیون پلاوي ته په خوزدار کې د ډلهیز قبر په اړه د پلټنو اجازه نه ورکوي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بولیدی وایي د ډلهیز قبر د پلټنې کار ته باید سیاسي بڼه ورنه کړل سي او له صبره کار واخیستل سي.
بالکل قانوني دایره
موږ په بشپړه توګه له قانوني لارې په شفاف ډول دا قضیه څېړو. په دې اړه مو د اعلی محکمې د قاضي په مشرۍ کې یو کمیسیون هم ټاکلی چې دا هر څه په ځیر نظر په کره ډول ګوري. د بشري حقونو کمیسیون هم باید د ځینو شیانو خیال وساتي. زموږ طبي ډله د جسدونو طبي معاینات کوي. د بلوچستان د حکومت په موجودګۍ کې موږ په شفاف ډول د دې پلټنه کوو او نتایج به خلکو ته وړاندې کړو. د بلوچستان حکومت لخوا د دې ډلهیز قبر د طبي معایناتو او پلټنو لپاره ټاکل شوي قضایي کمیسیون یوازې دوه تنه پیژندلي چې د بشري حقونو د کمیسیون په وینا د ورکو بلوچستانو په لیست کې نومونه هم شامل وو او په واران سیمه کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د قضایي کمیسیون له وینا سره سم پاتې نور یولس جسدونه د پیژندنې نه وو او د خوزدار سیمې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شول. خو په دې اړه د پلټنو د رسمي نتایجو وړاندې کولو ته یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی.
په همدې راپور سره رسېږو د خپرونې دوهمه نیمایي ته. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس به فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د تروریزم په وړاندې د جګړې دوام په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په حضور پورې تړلی دی. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د هغو کاندیدانو د تعلیمي اسنادو څېړنه پیل کړې چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د فراغت بشپړ اسناد نه لري. د دې کمیسیون مسؤلینو نن خبریالانو ته وویل چې د پوهنې وزارت دوی ته دوه ورځې مخکې د 900 کاندیدانو لیست ورکړی چې 400 پکې د فراغت بشپړ اسناد نه لري. د امریکا او روسیې د بارونی چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف نن خبرې کوي. دواړه په پاریس کې سره ګوري او د بحث عمده مسأله د اوکرين حالات دي. د روسیې، بیلاروس او قزاقستان ولسمشران به نن په مسکو کې غونډه وکړي او د دریو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکاري پر پراختیا به خبري وکړي. د روسیې د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویلي چې ولسمشران ولادیمیر پوتین، الکساندر لوکاشینکا او نور سلطان نظربایوف به په خپلو کې د ګمرکونو د اتحادیې د فعالیت او د یورو ایشیا د هیوادونو د اقتصادي اتحادیې پر جوړولو خبري کوي. د روسیې د مرکزی بانک چارواکو نن ویل چې د مارچ په درېمه نیټه د روبل د ارزښت ثابت ساتلو لپاره د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت بهرني اسعار خرڅ کړي وو.
تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي راډیو .com. د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو د نننیو خبرو په اړه مو راپور ته چمتو کړی و چې د اوکراین پر موضوع خبرې کولې، خو متاسفانه ورته وخت پاتې نه دی. دوه اونیز پروګرامونه خبرو ته چمتو دي. لومړی د انصاف په لړه کې واورئ او ورپسې هم حقیقت څه دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې روانه ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلګونه په سیور کړی.
په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ د داربند کلی د هغه دریو کورنیو ستونزې څېړو چې وایي شاوخوا 15 جری بزمکه د ملي امنیت یو کارکونکي په جالي قبالو نیولې دي. په دې مرکو کې به تاسو د سیمې د یو شمېر شاهدانو خبرې هم واورئ.
زمالم بابرک د کامې ولسوالۍ د داربند د قاری اوسیدونکو مې یو تن د ملي امنیت کارمن چې کمال الدین ولد جلال الدین زوی دی. پی موجب بغیر حق چنن سبا د په اقتدار د خپل اقتدار نه په ناوړه استفاده سره زما پزمکه باندې نه چې دریو کسانو نور پزمکه هم دا وکړي. هات تا دا چې د اتیا کال زمکه وتا والا شوی د جلامان الله خان په وخت کې خرڅ شوی. دا غیر علاوه زما زمکه یو شپې ته کال په خوا زما تر میر زمان خان په 1215 کال کې په شرعي قواله خزي چې اوس هم د مالیا د ټیکټونو پورې هات اج ماته د مالیا یو ټیکټو خې دل
مانم شیرتل دې د ګلوبر زوی او د دربنګ د قری اوسیدونکو او دغه د نیکه
اقرار خط دی چې د دې درې کسانو نه اغستې ده چې اوبردین دی او د هغه پلار دی درخو د خور دی درې واړه په کې دي زما نیکه دا اغستې ده په دیارلس سوه اولس کې دا اغستې کله چې دغه لانجه پیدا شوه د ځمکې دی راغی او دغه ورسره د ملي امنیت ناپر ورسره و سلاګانې ورسره وې په زموږ په وراره باندې ډزې وکړې بیا زه لاړم په ولسوالۍ کې ارز شو باندې ولسوالۍ نه لاړم جلال آباد ته هغې دی ته ولیکل دی هغې ته ولیکل دا ارزه ما سره لده پرته ده په دې کې زما چا ورقه ورنړول او زما پوښتنه چا ونه کړه
زما نوم خاورې غلامي رحمان دی پلار مې الماس قرې دربان دا اصلي کې چې ده کنه دا د ګلخان او د عظم خان مکه وه او ما فیلاس او چپ پېژندلی دی ما په چې جلالدین لیدلی نه دی نه مې پلار لیدلی چې دینه یې جواری ولي یې شولي ولي یې کوم ګیرډی چې ولی دی او اوس نور ولاکه خبرې یم خو دا ځمکه د ګلخان او د عظم خان دا ټول ولس ته معلومات دی ولا دا نو داسې کار دی چې ظالمان شته دی نو
بسم الله الرحمن الرحیم زمان سید رحمان د پلار نوم یې الماس هم د دې قرې اوسیدونکی یم او څلور پنځوس کاله عمر لرم د خپل عمر په تیرېدلو سره ما په دې ځمکه کې جلال الدین یا د ده زوی کمال الدین هېڅ نه دی لیدلی او نه د مشرانو نه دا چا ویلي دي چې دغه ملکیت د جلال الدین دی
زما نوم سلطان عزیز د حاجي ایودین زوی دربنګ قرې اوسیدونکی په دې ارتباط ځمکه په ارتباط باندې ته ما دغه ځمکه چې ده په دې پنځه پنځوس کالو کې زه هم چې همدغه کمال ما سره مخامخ ودرې ما زه وته ویم چې تاب کوم دی کې تا دې پټي کې شید به کې کړلی یا دې چې ته نه وړي دی یا دې خکړی یا دې بد کړی دی ناخ په ناخ د مظلومان رئیس سر کړی دی خو خدا ټول غداران چې د وخت قاضیان دي ځکه چې حق ته نه کوي او نقد نه ته حق کوي شریقه والا دې سړي باطلې او هغه نقلي قواله اخلي دغه کې او دا کله عقل مني ته وګورئ د دې قوالي د شپېته کال یا د اویا کالو قوالي دي ته بیا هغې قواله جوړه کړې ده د اتو اته کاله کېږي وایي اته کاله کېږي مانې قسم کړې ده نو دومره خو تاسو تاسو که ځینشتیانو چې ده د وخت قاضیان استئ واقعي مسلمانان استئ خو راشئ دغلته دې ولس کې چانه پوښتنه وکړي دا ولس ټول راټول کړي چې حقیقت څه دی
مونږ په همدې اړه د ننګرهار ولایت د استیناف د محکمې له رئیس قضاوتمل محمد اشرف امین سره هم مرکه کړې ده چې پام مو ورته راړو قاضي صاحب مونږ د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د دربند له کلي نه د یو شمېر اورېدونکو ټلیفونونه درلودو هغوی وایي چې دوی څلور کورنۍ دي او د امنیت یوه کارکوونکي د کمال الدین په نامه د دوی ځمکې قواله کړي دي او په داسې حال کې چې دوی شل کلنې یا دېرش کلنې قوالې او ترکه خطونه لري دا مسله څنګه ده دوی وایي چې په دې وروستیو کې تاسو داسې فیصله کړې چې دا ځمکه د کمال الدین دي تاسو دا خبره منئ که نه
دا خو دوه موضوعګانې دي یو دا موضوع دی چې کمال الدین هغه ببرک او سید محمد عبدالقادر زمانو سره دعوا لري او یوه بله دعوا ده چې ببرک ولد تجور او توربات خان امایون محمد انور دوی سره دعوا لري دوه قضیې دي دا زموږ ابتدایي قامې محکمې د دې دوی نه د خدای دعوا کړې ده د خپله د کمال الدین سره د امنیت ملي کارمند دی
بله
د هغه کړي په دې خلکو باندې دعوا کړې زموږ په درین ځکه غصب کړې
بله
محکمه د دواړو نه شرعي اسناد غوښتي د خپل کمال الدین سمدی د دې نه اسناد غوښتي او جانه مقابل نه اسناد غوښتي
یعنی تاسو تر اوسه دا اسناد ملاحظه کړي کنه
د جریان د څه ابتدا محکمه د دواړو اسنادونو ملاحظه کړي دي او هیئت مختلط تیم کړي دا مدافعه مغه صحیح تر لګلې د دې خې یو ترکه خط شرعي لري او مدعلهم قباله په لاس کې لري کله چې هیئت التتللې ده د هغه جانب مقابل هغه د قباله په دغه محدوده کې قابل له تطبیق نه ده کنه دا د دې ترکه خط قابل د تطبیق په مدافعه کې کړي چې همدغه مدافعه د دې د قباله په ساحه کې قابل له تطبیق دی او سات محفوظ قزام لري ابتدای محکمه حکم کړی د دې په اسناد شرعي باندې کله چې استیناف مرحله تر اغله استیناف مرحله هم د قانون د هدایت کې سیدو کله چې په اسناد شرعي باندې محکمه حکم کوي نو دا حکم د غو د استیناف طلبي راو لاندې نه راځي نو په دې اساس باندې ابتدایي او استیناف محکمه د غو شرعي قباله په ثبت محفوظ قضا لري جعل او تزویر هم پکې نه دی شوی د په صحه کې قابل تطبیق
دی د کمال الدین
اختلا کمال الدین ابتدای محکمه اوربانه حکم کړی دا بل قضیه کې معنی هم دغه قضیه سوې ده په معنی شکل د استیناف مرحله کې دا ناقص کړی دا د دوران باندې په دې باندې نیولې دی ویلې دي چې په دې کې چې کمال الدین موږ باندې عریضه کړو موږ ګولیت نه یو بنان ګولیت زموږ مور ده داوا په ګولیت باندې وشي
په اساس باندې موږ دا موضوع نقش کړی ده او د استیناف د مرحلې لاندې زموږ د استینافي مرحلې لاندې قرار لري چې هغې کې لا تراوسه موږ تصمیم نه دی نیولی، یعنې د ابتدایي موضوع نقش کړی ده او موږ غواړو چې دې کې مجدده فیصله وکړو. نو کله چې مادونه وګورو بیا بعد غور مجدد نه موږ به خپله فیصله تقدیمه وړاندې کړو.
او امین صاحب، یوه مسله ده چې دلته موږ له یو شمېر نورو خلکو سره هم خبرې کړي دي. هغوی وایي چې کمال الدین خان اته کلنه قواله لري او دا نورې قوالې د شلو کلونو د دیرشو کلونو دي، او دوی وایي چې مثلا همدغه د خپله د ببرک قواله چې ده، او سره له دې هلته ډېرو نورو شاهدانو هم ویلي دي چې موږ خو په دومره کلونو کې دا نه ده کتلی چې د دې ځمکو په سر راشي، یا دا یې جایداد دي، دا ده د فلاني د پلار وه، دا یې د مور ده، یا ترکه شوې. داسې د شواهدو غږونه موږ لرو. تاسو څنګه، تاسو به هم داسې شاهدانو د دې شاهدانو شهادت واخلئ، یا به یوازې په هماغه اسنادو؟ او دوی د مغزن اسناد لري، د مالی اسناد لري، په داسې حال کې چې کمال الدین نه لري، نو تاسو څنګه دغه اسناد به تاسو وګورئ؟
مو خود اسناد غور پکې کړی دی. اسناد کمال الدین اسناد ثبت محفوظ د قضا لري، او دا ترکه خط دی، د پلار د وخت ترکه خط دی، دا مسنخت په 1990 کال کې اخیستی، دا ډېر پخوانی ترکه خط دی. او دغه ترکه خط دی خو په کله چې دی په پلار نه ډېر یتیم پاتې شوی دی، په هغه وخت کې دغه شرایط جنګي او د نور هم پسې تېر شوي دي. کله چې دا اسناد مثبتې محکمې ته وړاند که حیات مختارات تللی دی، او دا قباله دی د ترکه خط په منځکې کې قابل دی، دا قابل تطبیق دی. هغه جانب مقابل چې خپل قباله وړاندې کړې و دا قباله په دې ساحه کې هېڅ قطم تطبیقېږي نه. نو د دې قباله او د هغو د قباله په یو ځای کې نه دي، په یو محل کې چې داسې څه وي چې قباله د هغو د قبالې تېر شوي یا جعلي تېر شوي، داسې خبره نه ده. د هغو د قباله په دغه ځایو کې چې دا سړی دعوا لري چې دا زمان ځکه ده، دلته په ساحه کې تطبیق دی، او د هغه جانب مقابل په دې ساحه کې قابل تطبیق بېخي نه دی.
په هر صورت قاضي صاحب، تاسو به په دې موضوع کې څومره واقعیتونه په پام کې ونیسئ، څومره اسناد او ژمنه هم څنګه ده؟ تاسو څه ژمنه کوئ چې دغه مسله کې به تاسو څومره هغه قضایي اصول د قانون په رڼا کې په پام کې نیسئ؟
موږ انشاءالله 100% هغه چې زموږ قانون او اصول محاکمات مدني او زموږ نوافذه قانون هدایت کوي مطابق په هغه باندې موږ خپل حکم صادرو. قاضي خو هلته په مداجحت تنزي هغه شی چې قاضي ته طرفین د دعوي په اساس د خپل دلایل یا اسناد محکمې ته وړاندې کوي، ظاهر الحال قاضي خپل حکم کوي. هر چا چې خپل حق ثابت کړي محکمې ته، محکمه د هغه حق ورکوي. اوس کمال الدین محکمې لپاره خپل شرعي اسناد راوړي دي، ثبت محفوظ د قضا لري، مدابحه قابل تطبیق ده. نو دې کله چې څوک یو شرعي اسناد لري، شرعي اسناد همدغه له خاطر دي چې په آینده کې که څوک یو کور مثلا قباله اخلي، که څوک دعوا لري، قاضي د خپل قباله وړاندې کوي، ثبت محفوظ قضا ولري، هغه مجبور په دعوا کوي، نو وایي وروسته قباله رتیتیشي نه لري. نو دا ضرور نه ده چې هر څوک قباله ولري یا څوک باندې دعوا کوي، دا موضوع تر درې محکمې پورې لاړ شي. او خبره دا ده چې په دې موضوع کې چې قاضیانو غور کړی دی، ظاهر الحال د کمال الدین اسناد ترکه خط په مدابحه قابل تطبیق دی. جعل و تزویر پکې نه دی سوی، ادعا د جعل تزویر پکې نشته.
دو دوی په قوالو کې او بخی قاضی صاحب معذرت غواړم، د ببرک او د شیردلو په دې نورو قوالو کې تاسو څه جعل و تزویر ګورئ، او څه ضمانت کولی شئ چې د کمال الدین قوالې جعلي نه دي؟ په دې چې هغه مغزن که دوی وایي چې اسناد نه لري، مالیه نه ده ورکړي، نو تاسو څنګه دا ثابتولی شئ چې د کمال الدین قواله به حتماً شرعی او برحق به ای او دودوی بنی؟
دسته دی چې د برحق بودن د قباله، دسته دی چې کله چې ابتدای محکمه خپل حکم صادرایی، اسناد په د خپل د کمال الدین اسناد برسی کړی دی، په ثبت محفوظ د قضا لري، دعوا د جل ربانی نه دی، مدابحه کې قابل تطبیق دی، محکمه په هغه اساس باندې خپل حکم صادر کړی. اهداف دا دی چې د جانب مقابل په اسناد کې د جعل و تزویر ادعا وجود نه لري، مګر په مدابحه کې چېرته چې خپله کمال الدین خپل د حق مطالبه کړی دی، د جانب مقابل اسناد په دې ساحه کې قابل تطبیق نه دي. داسې نشته کړي چې دغه قباله د دغه ملکیت نه ده، د بل محل قباله ده، د خلکو سره د ببرک نامې. داسې د آیات مختلف چې د ولسوالۍ نه، د املاکو نه، د مالی نه، د شاروالۍ نه آیات مختلف دي، دا د اهل خبره دي په محل کې. هلته چې کله ویل چې تللي دي، ویل چې د کمال الدین دغه ترکه خط په دې مدابحه کې قابل د تطبیق دی، یعنې دا دلته مطابقت کې حدودات همدلته درست دي. او د بابا کې نشته کړی چې دغه قباله د دې محل او منځخه نه ده، د بل محل دی.
او قاضي صاحب، کله چې دغه کسان د استیناف د محکمې له پریکړې راضي نه وي، تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟ دوی باید څه وکړي؟
دا دوی حق لري چې سترې محکمې ته لاړ شي، حق د تمیز طلبي لري. سترې محکمې ته ځي، سترې محکمې ته خپل عریضه وړاندې کوي یا موږ ته عریضه وړاندې کوي، موږ ته وایي چې موږ په دې فیصلې باندې قناعت نه لرو. سترې محکمې کې هلته دیوان د مدني دیوان دی، په دې مورد کې غیر مجدد ور باندې کوي، کوای سي چې هغه فیصله تایید کړي یا نقض کړي، دوباره موږ ته د فیصلې لپاره رالیږي او قرار راهنمایي کوي. دا حق د تمیز لري چې تمیز خپل عریضه تقدیم کړي او موږ ته وړاندې کړي، موږ په دې فیصلې باندې قناعت نه لرو. سترې محکمې مستشاران دی او شورا دی علی غړي پر اساس قرار لري، هغه خپل فیصله ور باندې کوي.
قاضي صاحب، ورځم په خیر، کور ودان، خدای پامان، خدای پامان. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002222.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د حقیقت څه د یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام میلمه مو د فواید عامه وزارت مرستيال انجینر احمد شاه وحید دی. دا وزارت په هیواد کې د لوی لارو د جوړیدو او ساتنې له مسؤلیت سربیره د ریل پټلۍ د جوړیدو دنده هم په غاړه لري. له ښاغلي وحید سره به په دې پروګرام کې د لوی لارو د خرابوالي په لاملونو او د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره د روانو هڅو په اړه خبرې وکړو. ډیره مننه وحید صاحب چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ.
تشکر.
څه علت دی چې په افغانستان کې لوی لارې له جوړېدو وروسته ډېر ژر خرابه کیږي؟
په لومړي سر کې که دغه موضوع سلسلې د ټولو سړکو په حساب باندې په افغانستان کې فکر کوم چې هغه سړکونه چې په افغانستان په لوی لارې کې جوړ شوي دي ژر خراب شوي نه ده. دغه چې سړک چې جوړېږي خپل میعاد یا دورې لري، د دوره او د میعاد په حساب باندې تقریبا 15 کاله چې د هغه د ساختمان څخه چې تیریږي یو تکنس باید دغه په سر باندې ونیول شي. ډیرو سرکو د دې په حساب باندې چې د همدغه موده او دوره د هغه په سر باندې تیر شوی ده، دومره بودیجه د افز مراقبت په حساب باندې پلاس نه راکړ شوی چې دغه مشکل باید رفع شي. د دې علت یو بل علت هم دا چې دغه اضافه بار چې موږ وایو چې دغه توناج بلند یو لوی استونزه د افغانستان د سرکو د خرابېدو په حساب باندې دغه توناج بلند موضوع ده.
د دې توناج
استفاده کننده یعنی مستقیم استفاده کننده هغوی ده. ځینې خلک ځینې ترانسپورتي سکتورونه د خپل د ګټې په حساب باندې اضافه پر دغه معیار چې زمون له طرفه تا کړ شوی ده، دا معیار یو تخنیکی معیار ده،
یعنی اوس د خرابوالي لبل هم همدا درون بار دی.
سو موضوع ده چې که تاسو اجازه ورکړئ دغه درې موضوع
کې به تاسو ته به دا چې پښتنه ډیر د کلګلان
نه ځواب ده، د لند په حساب باندې دا سوال چې تاسو کوي د لند په حساب باندې نه ځواب به لیکزر وګوري غواړي په دې خاطر چې دا تشریح سي. د موضوع په حساب باندې چې دا یو عامل خداو، دویم عامل دا ده چې په افغانستان کې دغه ټول انتقالات د سرک له لاله کیږي. سرکونه ډیر خرابې دي، هم یو
ډیر مصرف دي تاسو
یا د یو یو استونزه ده په نړۍ کې دغه زیات چې استفاده کیږي د بار د انتقال په حساب باندې د کشتی او د بندرونو د پورتونو د چې آبی پورتونه ده، بیا دغه خوروسته د ریل ګاډي پټلې ده، بیا دغه خوروسته د سرک څخه استفاده
کیږي. تاسو وایئ چې اوس سرکونه ډیر مصرف دي، دا هم د خرابېدو یو علت ده، درون بار هم د خرابېدو یو علت ده، او دا چې 15 کال وروسته سرکونه په هغه معیار چې ته جوړ شوی خراب کیږي هغه هم یو
یو یو یو ستونزه ده. ستونزه دا ده چې دغه مکمله منظمه د افز مراقبت په حساب باندې یو پښتواني قوي یو صندوق نشته چې اوس جوړ شوی ده. تقریبا یو کال کیږي چې جوړ شوی ده او دغه نلیوال او پخپل زمونږ دولت تر اوسه یوازې د ساختمان په حساب باندې ډیر مصرف وو او د افز مراقبت په حساب باندې څوک پنګه اچولې نه دي کړې. د افز مراقبت چاره د هغه ورځ چې سرک ختمیږي، پروسه چې ختمیږي د ساختمان څخه تسلیم کیږي وزارت ته، د هغه په حساب باندې افز مراقبت شروع ده. دا نه ده چې افز مراقبت دغه موضوع څخه شروع شوی نه ده. افز مراقبت شروع ده، تاسو په خپل دغه موضوع وسړی او دغه موضوع ته معلومات تاسو ته وي د دې په حساب باندې افز مراقبت سلور تیپ افز مراقبت ده یو افز مراقبت جاریه ده چې دومره پیسې چې مونږ په لاس کې راځي او د افز مراقبت په حساب باندې مونږ ته راکول کیږي دا د افز مراقبت جاریه او د اوپن د سرکو په حساب باندې
اوریدونکي ممکن په دې اصلاحاتو چې تاسو کاروي پونه شي دا سره چې جوړ سوی ده او بیرته زر خراب سوی دي د علاج څه ده چې تر اوسه نه دی جوړ سوی تاسو ورته پیسې بودیجه نه لرئ
پیسې چې زمونږ په لاس کې راځي او زمونږ په لاس کې د افز مراقبت په حساب باندې ورکول کیږي یوازې د افز مراقبت جاریه په حساب باندې کفایت نه کوي د دغه سرکو چې افغانستان مونږ لرو او جوړ سوی ده چخ د دې په حساب باندې چې بیا د افز مراقبت پیریودیک یا دوراني او یا افز مراقبت چې یو ټیکنیس دغه په سر باندې راسي دغه ډیر پیسې غوالي
د درون بار کنټرول لپاره تاسو تر اوسه څومره تل نصب کړي اولی مخنیوي نه کیږي مجموعه
د درون بار د کنټرول په حساب باندې تقریبا د ټولو نقطو چې د ترانزیتي کینیدی ترانزیتي ساحه ده ترازوګان پکېسته مګر دغه د نورم په حساب باندې یا دغه د سیستم په حساب باندې کار روان دي چې یو مقرره مون تنظیم کړي ده تر هغه وخت پورې دغه موضوع چې پاس کیږي مونږ دغه سیستم چې درلود د منظمه سیستم نه وو په دې خاطر چې دغه په حساب باندې مشکلات وو خلک به شکایتونه درلود او
دغه تل معیار نه دی کارکونکي معیار نه دی
دواله دا د ټل د معیاري په حساب باندې د ډیجیټلی سیستم به د مرکز څخه ونخلېږي دا سیستم مونږ نه درلود
دا چې هم ترازوګان اوس مشکل لري او هم کارکونکي خو کار روان دي ترڅو دواړه اصلاح شي
نه زما مقصد په دې کې نه ده دا اوس چې ترازوګان د سیستم په حساب باندې چې کار روان ده دغه د ډیجیټلی په حساب باندې دا د تدارکاتي چارو روان ده چې دای مکمل سي ان شاء الله په دغه سلور دروازې کې دغه د نور ایوادو په سیستم باندې د ډیجیټلی سیستم به جوړیږي خو د دې په حساب باندې چې مشکلات ډېر وو تقریبا 2 میاشتې کېږي چې دغه ټول ترازوګان په افغانستان په ساته تلل شوی دی د دې په حساب باندې چې دغه موضوع چې معیاري سي د فساد د مخنیوي په حساب باندې مونږ د سیار ترازوګان په کار اچولې ده چې په ټولو نقطو دوی مصروف ده دغه لوی لار د دې په حساب باندې چې مشکل وي اضافه بار وي دای په تخلیص
د سړکونو د خرابوالي یو بل عامل ده چې هغه مواد پکې کاریږي چې کیفیت استاندارد نه وي یعنی کیفیت معیاري نه وي تاسو د دې لپاره چې مخکې د سړک یو مواد کارول شي تاسو هغه واد مخکې چک کوي د سیستم لري ورته
په دغه موضوع کې تر سره موافق نه یم دا یو موضوع ده چې ځین خلک چې په خپل تخنیکی نه او خلک عام خلک ځین خبره کې چې دغه خبره تاسو دغه په حساب باندې اشاره کوي دا در سره منم چې افغانستان د پاکستان او د ایران بازار ده کنه د ټول مواد چې راځي د کډ ساختمانی مواد ک ټول مواد په افغانستان کې چې راځي د دې څخه استفاده کیږي مګر د سرکو چې جوړیږي هغه سرکونه چې د دولت له طرفه او دغه سرکونه چې وزارت فائدې مل طرفه او چې بودیجې راځي د وزارت مالی له طرفه دغه سرکونه د خپل معیارو په حساب باندې د ټکنالوژي ساختمان د سرکسازي په حساب باندې ساختمان کیږي دغه په حساب باندې مکمل تیمونه ده چې د ارزیابي کوي چکایي لابراتوار کوي بیا اجازه
ورکوي چې غیر معیاري مواد وکړول سرکونه کې
په پوسل په سره دغه موضوع نه راځو مګر سل په سره دغه موضوع نه تاییدو په دې خاطر چې تیمونه ستا کار کوي مګر بیا هم شرکتونه
امکان لري چې سمزه موجوده
شرکتونه د خپل د نفع په حساب باندې ځینی وختونه د مشکلات به ایجادوي مګر زیاتر عامل چې زمونږ د انجینرینګ د نظر څخه ده دغه سلور موضوع چې ما مخکې اشاره وکړه دغه موضوع په حساب باندې ده
انجینر صاحب د لوی لارو په برخه کې د سالنګ په بدیل لار باندې فکر شوی وو او پلان هم ورته جوړ شوی وو شپږ لارې بدیل پیشنهاد شوی وو په دې برخه کې څه پرمختګ شوی
د سالنګ موضوع یو بیل موضوع ده یو استراتیژي نقطه ده یوازې د دغه نخلولو د شمال د جنوب نه ده د ټول آسیای مرکزی او دول دغه ایوادونو چې د افغانستان په شاوخوا کې تجارت ترانزیت دغه لار څخه استفاده کوي چې بدیل تر اوسه نشته دغه لار چې تا اشاره وکړه د سالنګ بدیل نه ده دا د سالنګ موضوع ده چې باید دغه مشکل حل شي
سالنګ تر څنګ بدل راغله
نه دغه خپل د سالنګ لار ده چې شپک دغه مشکلات باید رفع شي سالنګ د 50 کالیس مخه د دې په حساب باندې چې دغه ترافیکی استونزه باید په نظر کې ونیول شي چې رافسي دغه په حساب باندې شپکتر طرح ولندې شوی وو چې دغه شپکتر هم د بودیجه غوړي
یعنی دا طرح د دې لپاره دی چې دغه لار پراخه کی
دا خبره ده دغه ټول سرکونه چې په افغانستان کې په پلان کې ده دغه ټول د پیسې په حساب باندې اندغه
سره یعنی د بودیجې مشکل چې تر اوسه کار
بودیجې مشکل ده.
بله انجینر صاحب، بل موضوع دا تاسو آزاد راډیو سره په مرکه کې هم ویل چې هغه سرکونه چې د یو اس آی ډی او د پینټاګون له خوا ورته پیسې ورکول کېدل شو 2000 کیلومتر په افغانستان کې کار پټه پدې دلې لتیرو دوه کلو راهیسې، اما یو اس آی ډی سره چې موږ خبرې وکړې هغوی دا موضوع رد کړ، وایي موږ فقط د خوست او ګردیز ترمنځ یو سرک ده چې په هغه باندې کار روان ده، له هغه پرته موږ ټول خپل پروژه بشپړې کړي.
ما دغه موضوع نه سنند ولی چې دغه ټول سرکونه چې ده د یو اس آی ډی مربوط ده، دغه سرکونه چې په عبارت کې تقریبا شاوخوا نږدې دومره کیلومتر شته وکړه، تقریبا نه مشخص نه ده چې څومره ده، دا د ادارې انکشافي ایالات متحده امریکا د آیساف د کورس آف انجینیرینګ دغه ټول بخش آرمی نظامي د دوی هم د ټول مربوط ده. دغه ټول اکاونټ مونږ ته تر اوسه معلوم نه ده چې څومره د یو اس آی ډی مربوط ده، څومره د کورس آف انجینیرینګ ده، څومره د پی آر ټی د آیساف په حساب باندې دا مربوط کیږي. یوازینی علت د دې موضوع په دې کې ده چې دغه سرکونه چې د هغوی له طرفه قرارداد شوی وو، یو سرک چې مهم سرک ده چې کابل ګردیز سره نښلوي چې د یو اس آی ډی له طرفه ده، او د یو اس آی ډی ځینې پروژې په دایکندي کې هم شته چې هغوی نه پته پته راوي نیمګلې پاتې دي، او خو هغوی چې راده یې د هغوی موضوع ده. وګن موږ ته چې معلومه ده دغه موضوع د یو اس آی ډی د آرمی د بخشونو د نظامی چې موږ سره کومک کوي چې همیشه د افغانستان خلک سره کومک کړی ده، ځینې سرکونه چې ډیر قسمت اعظم قسمت جوړ شوی ده دغوی له طرفه ده، د پکتیا ده، پکتیکا ده، په خوست کې ده، په ګردیز کې ده، په دایکندي کې ده، په نورستان کې ده، شاید
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دسمبر په 12مه نیټه افغانستان د ریل پټلۍ د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. له هغه وروسته د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره کوم پلان جوړ شوی؟
پټلۍ په حساب باندې په افغانستان کې ډېر کارونه شوی دي، لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه په حساب باندې، د لنډمهاله پلانونو په حساب باندې همدا اوس د کار د سروې په حساب باندې چې دغه ترکمنستان د افغانستان له طرفه تاجکستان ته نکلي، د کارونه پکې روان دي، د سروې په حساب باندې چې سروې چې ختم شي، د تخنیکي مسایل چې ختم شي،
ولسمشر کرزی مهي افتتاح ته ورغلی،
ولسمشر کرزی صاحب چې افتتاح ته چړي، هغه یو قسمت و چې د دننه د ترکمنستان د هیواد په حساب باندې و، چې هغه خط بیا افغانستان سره او ترکمنستان د افغانستان سره نکلي، بیا نور ساحه تروسه کار افتتاح شوی نه ده.
افغانستان د نن هم دې پټلې ته چې ولسمشر کرزی په ترکمنستان کې افتتاح کړ، د افغانستان د نن څومره کار ورته شوی، پلان باندې کار روان ده؟
ما مخکې درته دغه موضوع په حساب باندې اشاره وکړه چې دغه کار د تخنیکی له لحاظ سروې ډیزاین په حساب کارونه روان ده، دغه کارونه چې ختم شي ان شاء الله د هغه څخه د ختمېدو سره بیا د مرحله تدارکاتي ته ځي چې دغه د ساختمان په حساب باندې کار به شروع کړي.
وحید صاحب، نړیوال څومره علاقه لري تر څو د پټلې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
موضوع ده چې افغانستان اوس د آسیا په منځ کې زمونږ کشور یا افغانستان کې دغه منظم سیستم ترانسپورتي سیستم ولري، دغه ډیر یو لوی عاید یوازې نه د افغانستان ته، دغه نور هیوادو ته هم په برخه کې، دغه همکاري اقتصادي سازمانونه چې د افغانستان په شاوخوا کې ده، دغه ټول ضرورت لري چې د افغانستان څخه استفاده وکړي، د یو بل سره ونښلي، او دغه تجارت ترانزیت سیستم به د یو بل سره ترقی وکړي. د دې په حساب باندې دغه ټول نړیوال سازمان نو نه چې کار کوي او یا اورګنایزیشن چې د اقتصادي د ترانزیت تجارت په حساب باندې کار کوي، د ټول علاقمندي چې د افغانستان څخه ارتباطات ولري، او د دوی علاقمندي د دې چې
دا محل یواز د حیرتان بندر او مزار شریف ترمنځ 50 کیلومتر پټلۍ فعال ده، د اسلام قلعه بندر او هرات ترمنځ هم په 130 کیلومتر پټلۍ کار روان دی، دا د اسلام قلعه بندر او هرات ترمنځ د پټلۍ به څو وخت بشپړ شي؟
دغه موضوع تقریبا د 100 کال کیږي چې جنجال کار همدغه سره روان ده، دا د ایران د هیواد له طرفه چې د هغوی د کومکونو په حساب باندې باید تکمیلی ده، تر اوسه چې کوم ستونزه د دې موضوع په حساب باندې ده، چې یو د امنیتي ستونزه و، یو د استملاک موضوع و، چې دغه مسایل رفع شوی ده، مګر تر اوسه 100% دغه کار چې باید ختم شوی و، کار پکې مشکلات لري، چې دا ستونزه د ایران له طرفه ده.
ایران د پروژې ته ستونزه جوړی؟
نه، ایران ستونزه نه جوړی، ایران غواړي چې دغه پروژه ختم کی ویران غالی چې دغه موضوع بش پلسی هغه اجمن چې کړی د خپل د اجمن خلاف نه ده مګر زینی استونز چې دغه د پروژه په حساب باندې د امنیتی او مشکلات دغه مسائل د په حساب باندې سو مودې دغه وزن لري او تقریبا اضافه تر د دوه کال څخه دغه مشکلات استملاک و چې دغه په حساب باندې د زندې لري دا تکمیل دغه مسائل رافسوي نه فکر کوم چې د نیو کال په حساب باندې تر ختم د نیو کال په حساب باندې نیو کال زموږ د نیو کال په حساب باندې اوس خدای مالی د نیو کال په حساب باندې خو
انجینر سره خبرونه د پاشي بود رسیدلې افغانستان پلان لري چې پراتونکو کې د تورخم کابل او شیرخان بندر لارې له تاجکستان او چین سره وصل شي او همداشان افغانستان غواړي چې د هرات بادغیس فاریا بل لارې له روسیې او اروپا سره د سړکونو او ریل پټلۍ په وسیله وصل شي دا موضوع تر اوسه د پلان په برخه کې پاتې ده او په دې برخه کې هم څه کار شوی
نه دا د دې په حساب باندې کارونه روانه نه دا د تخنیکی له لحاظه د مقدماتي مطالعات ختم شوی ده په دغه لارو کې د ریلګاډي د پټلۍ په حساب باندې او د سړکونو په حساب کار د القوی په سړک باندې جریان لري هغه قسمت چې د بادغیس څخه د هرات ته نخلي کی او دغه مکملي دغه القوی سړک کار پکې د دې په حساب باندې جریان لري دغه کار چې ختم شي ان شاء الله د بخار د دمبر سړک په حساب باندې دا سرحدونه د یو بل سره نخلي او د تورخم جلال آباد لار سوم د مخ کې تاسو هم د دې شاهد و چې د پاکستان وزیر مالیه راغلی وو او د افتتاحو د پاکستان د کومکونو له طرفه وو چې دا هم ان شاء الله د کار شروع کیږي
او ردونکو ته څه ډاډ ورکوي چې د سړکونو د جوړېدو لپاره او د خرابوالي د مخنیوي لپاره او د ریل پټلۍ د پراختیا لپاره به تاسو څه کوئ
د افز مراقبت په حساب باندې کار روانه ده پلانونه چې ستراتیژي د افز مراقبت جوړ شوی ده یو سنځه د مکمل سنځه د مالی لګښت په حساب باندې ده او د ریلګاډي د پټلۍ په حساب باندې د ساختمان دغه پلانونه مکمل په هر قسمت کې کارونه پکې روان ده کده سیستم په حساب باندې د ساختمان ده کده سروي ده ډیزاین ده راتلون کې کالو کې زمونږ وادوال باندې شاهدان به چې مونږ به د ریلګاډي د پټلۍ په حساب باندې خپل د گاوندی ایوادو سره ان شاء الله وصلېږو
ډیر مننه کوم بعد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څخه د پروګرام همدلته پای ته ورسیده ل خپل میلمه د فواید عامه وزارت له ساختماني مرستيال انجینر احمد شاه وحید صاحب څخه ډیر مننه
از هفت تا هفت هفت